پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر.
مشال د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کړې چې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان او پخوانی واکمن پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته عدالت ته وړاندې کړل شي. د افغان امنیت سلاکار حنیف اتمر او امریکایي وزارت خارجي او چارواکي ترمنځ ملاقات شوه. ایران امریکا ته خبرداری ورکړې چې که ایټمي لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو پښیمانه به وي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتل روانوار نه پس په اوس د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې دا مهال د حکومت په ولکه کې دی او پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف عدالت ته راکش کوي. په پېښور کې یوې لویې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې موږ د هر هغه قاتل عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوو چې پښتانه یې وژلي دي. جلسې ته د وینا پر مهال پښتین اعلان وکړو چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او راتلونکي غونډې به یې په لاهور او سوات کې وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بې ساري وه. د یوې اندازې تر مخات لشپېتو زرو زیاتو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه واخیسته. پاکستاني چارواکو د پرونی غونډې په اړه تفسیر نه ده کړی خو مخکې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې ورپوره کوي. اکثرو پاکستاني رسنیو د خبر د جلسې راپورونه خبر نکړل. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو بهیر پیل شوی چې 15 ورځې به دوام کوي. په پنجاب کې د پولیو 4500 ګرځند ټیمونه ټاکل شوي چې 3.5 میلیونو ماشومانو ته به د ساسکي ورکړي. په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونو نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر افتخار پرون مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې به لکونو ماشومانو ته د دوی ټیمونه ځانونه رسوي.
په قبایلي سیمه کې زمون چې خپل کم ټارګټ ته هغه تقریبا 1 میلیون لس لکه ماشومان دي چې 15 کال نه کم دي او د دې لپاره زمونږ تقریبا اندازه تن 3.5 زره ټیمونه دي چې دغه به دا مهم ان شاء الله سرته رسوي.
پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو رنځ له وجې د مازدورۍ سره مخ کیږي خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي له دې رنځه د هیواد ماشومان وژغوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي اغلی الیس ویل سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پروسې له ناستې وروسته او د تاشکند کانفرنس تعقیبي موضوعات وارسول او په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر پر پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر وایي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه په سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ موجود دی او په دې برخه کې رامنځته شوي سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهم فرصت وباله. په دې ناسته کې پر یو لړ نورو سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص اروزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 45 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي دي. دغه وزارت نن په بیان کې وایي یاد عملیات په 13 ساعتونو کې 8 تنه ټپیان او 15 تنه نیول دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوې دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداري ورکړې چې واشنگتن به خپیمانه شي که د هغه ایټمي لوزنامې خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوې دي. روحانی زیاته کړه چې ایران بچره هم د دې لوزنامې نه د سرغړونې لومبه ګام وانخلي، خو دوی ته دا معلومه وی چې که سرغړونه وکړه نو خپېمانه به وي. تېر ورځ په ایران کې د ایټمي ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال روحانی زیاته کړه چې موږ د هغوی د سوچ نه هم زیاته تیاری کړې ده، خو که د دې لوزنامې خلاف ورزي وشوه نو د یوې هفتې نه کم وخت کې به ورته نتیجې ښکاره شي. د روحانی د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د دې لوزنامې نه به په شا کېږي او په ایران به لرې کړل شوي بندیزونه بیا لګوي. که د مئی 12 نیټې پورې د ایران په ایټمي او توغندو په پروژو نوي محدودیتونه ونه لګول شول. او وروسته خبر ده چې د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبر ایجنس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبې په ورځ وختي په همس ښار کې ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي. دوی د مرګ ژوبلې شمېره نه ده ښودلي، خو په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 حکومت په لواسر سرتیري وژل شوي چې پکې د ایران سرتیري هم شامل دي. روجر خبری ایجنس د ګڼو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي هغه راپورونه رښتیا نه دي چې وایي امریکا دغه بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې پینټاګان له دې پیښې خبر دی، خو دوی یې د پخلی کولو لپاره شواهد په لاس کې نه لري. دا برید وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي سیال امانوئل ماکرون په شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ډوما کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید چې پکې لسګونه کسان ووژل شول خلاف د یو شریک او مضبوط ځواب په ورکولو متفق شول. د مشال د خبرو په پای
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور پرونی جلسې ته ګڼ خلک ورغلي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل دوی به پر پښتنو هر ظلم کوونکی کس عدالت ته کش کوي. چارواکي ویلي نن څخه په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین او همداراز وایټامین اے څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی. وایټامین اے د ماشومانو صحت ته څه ګټه رسوي؟
ماشومانو کې چې قوت مدافعت په ماشومان د بیماری نه بچ کوي هغه کافي ښه کیږي.
او د 400 ضلع انتظامی په سردریاب کې د کښته او وختو پیښو ته په کتو د هغو د چلوونکو لپاره نوي شرطونه متعارف کړي دي.
د سکول ماشومان چې داغي ټیچران نه او اغي سره د پیرنټس د غو سره نه اجازه نامه نو اغي په پښتو کې قطن نه کینول.
اله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي د هر ظالم او جابر خلاف په غږ پورته کوي. پرون په پیښور کې د غورځنګ لخوا بدل شوی یوې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړي د طالبانو د نیول شوی ویان احسان الله احسان او د پاکستان د پخواني پوځي امر جنرال پرویز مشرف پر ضد د عدالتي کاروایي غوښتنه هم وکړه. حکومت ویلي په 13 فبروري میاشت کې لیا تحریک سره شوی لوزنامه کې د هغوی یو شمېر غوښتنې منلي او په پوره کولو یې کار روان دی. منور شاه تفصیل کوي.
پختون تحفظ مومنت وای د هر ظالم خلاف با غاګ پورته کوي. د یاد تحریک مشر منظور پختین پرون په پیښور کې د یوې جلسې پر مهال وویل له حکومت خپل جایز آئینی حقونه غواړي او د ترلاسه کېدلو پورې به یې دا کمپاین جاری وي. نوموړي وویل په پښتنو چې کومو خلکو ظلمونه کړي د هغوی ټولو د نیولو غوښتنه کوي. منظور پښتین همداراز وویل چې بدامنۍ پښتنو ته د ځاني تاوانونو ترڅنګ ډېر مالي تاوانونه هم اړولي په کار ده چې حکومت یې ازاله وکړي.
دا پتمنی دا وجه ستا کاروبار ختم شو دا لیل دا پیشویر کار زمر لوی خار صرف دا خار دا خلق و سنوتنا پورا کبینو یا سا پرادکشن نشتا ستا کرخالی ستا نیرانشا ستا بالا دا طول تا بشویدی تا بدیا ستا پلاس شویدی دا دا پشتون جبرنا دا 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 سیحق جبرنا دا 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 جسم جبرنا دا 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 عزت جبرنا دا 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 منتماز جبرنا دا 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 مدینیاز جبرنا دا دا پشتون تحفوز دی دا دا پا هر صورت دا خپل کام تحفوز کری انشاءاللہ.
په دې جلسه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورغلي په لسګونو زره پښتنو ګډون کړی وو چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ په سلګونو پښتنو مېرمنو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. د لادرکو کړل شو خلکو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون کړی وو چې د لادرکو خپلوانو د نومونو کارډونه او بینرونه یې پورته کړي وو او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دې موقع اعلان وکړ چې د مئی په 22مه با په لاهور او بیا په 29مه با په سوات کې جلسه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پاکستان او په خاصه توګه د هیواد په پښتون میشتو سیمو کې د لادرکه کسانو خپلوانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور پرونی جلسې ته ورغلي ول او له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره د خپلو غیب کړل شوو خپلوانو په اړه هیڅ معلومات نه لري او د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه هیله لري چې دوی ته به د انصاف ترلاسه کولو چارې اسانه کړي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او که جرم پې ثابت شو نو سزا دې ورته ورکړل شي، ګنې خوشي دې کړل شي. دوی دا غوښتنې پرون د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال وکړې. په جلسه کې د لادرکه کسانو تصویرونه، د هغې نومونه او د روکېدو نیټې او ځایونه په پوسټرو او کارډونو لیکل شوي وو. په دغه موقع د جمرود پسین خان افریدي مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې په 2012 کال کې لادرکه شوی دی.
ایک 2012 بندے ایک کونو ستارا مارکیٹ نا وہ ہے بارے کی چکی روغلن کین سو پر سروشی یہ غلا میں چکی پیسے ور کڑی ہے غلا گاڑی کاروبار کا ولو وہ یور روغلا تو سودو ما گو یختای کرخانو مارکیٹ کے کنا وہ با سال تک چکی کا سانو ولو سپین 20 موٹر بھی چو وہ غت ور ور جا یہ ولو تے تلیم نشتا تھا تو دد سر غلا کے مسرا انصاف شی زنہ د شارگر یم نہ نس بھائی د شارگر دای دو سال وی کھولا مو چکی یا سروس کو پاکستان کی عزت مو پنجلا په ملشا کې تیر کړی او ویش په لامه کې په بینک یو کل دوا پنسونه خلم دوا ځمن مې وسم وزر سرویس یو درې مې امپلای کړی په کار ته چا ځای نه کیو ما سره انصاف شي.
د دره ادم خیل یو اوسیدونکو قاسم باسی خیل بیا وایي پلاری د تیر ډیر مودې راهیسې لا درکه دی او درو کې دوه وجوهات پړې ایس معلومات نه لري.
لورم عمل خان مو والد صاحب تقریبا 2009 نه لا پتا شوی دا بخي پهلار زنا سره ګوډي سره مرګره مو سره نو پهلار زنا ایس پات نه لګیدلې ایس کسان و باندې تلا پتا شو په روډ د مو تقریبا 4 کیلومتر پاسې لیکي مدا وتل کور نه کنه بار بز واپس به سره پات نه لګیدلې نو دل دل مزګ لا رغلی غنښ دا ریاست چګونه ریاست ذمہوري دا غنښ مو ولې سبد نه ویل ورک شو منډ تړ ډېر پسې وای مو تقریبا اسلام آباد کمیشن کې مغه کړه کنه ور شلوړ شو مار دی بس پیدا وبش سره به دا ټکه کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د اورګزو تیرا سره تعلق لرونکي محمد رشید مشال ویډیو ته ویل 13 ورور یې لومړی لادرکه شو او 2 وروسته ورته بیا مړی ترلاسه شو. نوموړی سیاتوي حکومت دې ورته انصاف ورکړي.
کوارټ کې مې ورور پته کېد او شپې په غرو غلې په رو غلې پوه شو بسوړې دې پوه شو بیا 2 بعد یې مړ ترو جیل نه مړ راوکړه. زه څه غواړم لیکل غواړم چې ولې ګچې د پرچا د اختوار کو چې موږ سره ولې ظلم شه په لګیل کاری مل کاری کاری کوله دې ډېرې مې کوله بس دا کاری وکړه شپې هغه کې بوتل ولا چپا په رو غلې چپې کې پوه شو بس بوت له پوه شو په غریبون یو څه درک منه لګي متاثرین رو غلې وخت نه کلی وطن نه او خپل ملا شړې او
د لادرکه کسانو خپلوانو د تاسو غوښتنو پړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو د لادرکه شوو کسانو پړه پلټنې کوونکی کمیشن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د روان کال تر 28 فروری پورې له دوی سره په مبینه توګه د لادرکه کسانو 3,700 کیسونه ریپورت شوي دي. بل لور ته د پښتون تحفظ مومنټ مشران د لادرکه کسانو شمیرې تر دې زیاتې یادوي.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان زیاتره ټلویزیون چینلونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرې ورځې د پیښور جلسې خبرونه خپاره نه کړل په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر پاکستاني خبریالانو ولیکل چې له دغه عمله دوی د شرم احساس کوي دا چې پاکستاني میډیا ولې د غورځنګ په غونډو د سترګو پټولو پالیسي خپله کړې د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې راپورټ کې ورو
تیر ورځ د پیښور رنگ روډ سره نږدې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د یوې اندازې له مخه په لسګونه زره خلکو ګډون وکړو که څه هم په ټولنیزو پاڼو د دغې غونډې عکسونه او ویډیوګانې په زرګونو خلکو شریکې کړې او په لکونو خلکو وکتې خو د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري میډیا دغې غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړو په دغه تناظر کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزۍ ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي وتلي خبریال په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې به حیثیت خبریال ماته شر امرادی چې د پاکستان میډیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور غونډله په خپل خبرونو کې ځای نه دی ورکړی دغه خبریا المبشر زیدین مو پوښتل چې د دې بلیک آوټ څه وجه کېدای شي ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره را تخکاره شوه مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پیښور کې وکړه نو میډیا ترې مکمل بلیک آوټ کړی دی ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کیږي
لیکن بہرحال ایک خاموشی تو ہے
د مبشر سیدی په خبره هغه ته خو چا صفا خبرونه کړه چې د دې میډیا بلیک آوټ سبب څه ده خو د پاکستان یو وتلی ټي وي قربانی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سوره د مخکې می په خپل خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ملمانه کړی ول خو د خبرونه نه پس راته په صفاتو غوویل شو چې د دې خلکو نه په خلار کینه بل خو د پاکستانی جی او ټلویزیون ډایریکټر نیوز رانا جواد نه مشکل وو پختل چا یا په دې اړه کوم هدایت شتا نو هغه وای نه ایسی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے لیکن اس سے پہلے نہ داسې هیڅ ډول هدایت مونږ ته نه دی راکړل شوی او مونږ خو ورله مخکې هم دی ورکړی دی په دې حواله سره مونږ خبرونه او نور خبرونه هم کړې دي او ما ته به حیثیت ډایریکټر نیوز داسې هیڅ ډول هدایت نه دی راکړل شوی او نه په ما فشار اچولې ده کېدای شي په دې معاملې کې داسې سستون دی وي چې د څه خلکو لپاره د قبولولو وړ نه وي خو د میډیا کار خو خبر ورکول دي بل خو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې سره کار کوونکی خبریال نوید میراج وویل چې د ډیرو پاکستانی ټي وي چینلونو چارواکي په پښتون ژغورنې غورځنګ شک کوي چې بهرنۍ ایجنډا پر مخ وړي
او مېر خیال مې ته و سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کوئی منتبه کے باہر
د دوی دا خیال لې چې داسې کوم حقيقي تحریک وجود نه لري بلکې دا هر څه په دوی څه بهرني خلک کوي نو ځکه ورله ځای نه ورکوي خو تر کومه حده پورې چې زما ذاتي تعلق دی نو ما ته تر دا مهال کوم هدایات نه دي راکړل شوي مشال ریډیو سره د یو شمیر چینلونو نیوز ډایرکټرانو خبرې وکړې او دا یې ومنل چې هغوی ته ویلی شوي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته خبرونو کې ځای مه ورکوئ خو د نوم او غږ خپرولو نه یې انکار وکړو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,155
د قبایلی سیمو لپاره د متعدی ناروغیو پر ضد د واکسین اداره وایي له نن څخه په یادو سیمو کې شاوخوا لسو لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د یادې ادارې د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے څاڅکي هم ورکول کیږي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د فاټا لپاره د ای پی آئی یا حفاظتي ستنو او واکسینو د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای چې نن نبا په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین سره سره د وټامن اے د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر افتخار وویل چې دا ځل به په ټولو قبایلي سیمو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د امنیت هیڅ ستونزه نشته.
د امنیت سرعت خو ماشاءالله په ټولو قبایلي سیمو کې کافي بهتر دی او مونږ په دې ځل چې تیر شوي ځل چې کم جوړ کې مونږ ځنډول او دغه داخله مخکینه کمپاین چې او هغه ځنډیدل د امنیت توجه نو بیا هغه مونږ روسته وکړو. دغه د وجه د ترشي کمپاین کې بیا مونږ سره وخت نه و تیاری نه وشي دغه د وجه سره ځنډیدل. نور اوس امنیت وزه چې د قبایلی سیمه کې کافي بهتر ده.
ډاکټر افتخار نه مو پختل چې دا ځل تاسو د پولیو سره سره د ویټامین اے د ساسکو ورکولو تابعیا هم کړی ده، د دې ضرورت ولې پېښ شو او د ویټامین اے د ساسکو ورکولو څه ګټې دي؟
ویټامین اے قطرې ورکولو سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کی هغه کافي ښه کیږي. چونکې قبایلی سیمه کې او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو چې د ویټامین اے کمزوري وي دغه وجه افی پنمونیا دستونو پډېر داسې بیمارو چې هغه د ماشوم ژوند د لاسوري نو د ویټامین ای ورکول سره کافی پدې کې د دې بیمارو سره کمې راځي. نو ان شاء الله پدې مهم کې زموږ اور سره دی چې د شپږ میاشتې نو له پنځو کالو پورې د ماشومان ته ورکو.
ډاکټر افتخار وویل چې دوه میاشتې پس به په قبایلی سیمو کې د روټا وایرس یا د دستونو د ناروغۍ پر ضد او په اکتوبر میاشت کې به د شری پر ضد کمپاین شروع کوي.
اکتوبر کې به مونږ د شری خلاف په ټول قبایلی سیمه کې د غیره پر حالې ځلې روانې دي. د غیره پر مونږه دا کو چې پلانینګ کو چې ان شاء الله په اکتوبر د ټول ماشومان ته د شپږ میاشتنواله د لس کلو پورې چې څومره ماشومان دي هغه ته د شری خلاف چې کم میزل ورته مونږ وایي چې دا غي ویکسین ورته ورکو.
ډاکټر افتخار دا وکړه چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ نه اغیزمن شوی نه دی او تم لري چې تر دوه دره شلم کال پورې به د پولیو د ناروغۍ په مکمل خاتمه کې بریا ترلاسه کړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
لنن څخه اوریدونکو د افغانستان پر انګرهار ولایت کې هم د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي په دې کمپاین کې به څه باندې ونی ملکو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دا درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ زون کې یو لس سوه زرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي تطبیق شي.
ټول حوزه کې موږ درې ورځنی کمپاین افتتاح ده. واکسین به شروع کیږي د دوشنبه ورځ نه تر پنجشنبه پورې او د جمعې په ورځ به بیا هم موږ غرازو ماشومانو پسې ګرځو. د دا کمپاین په جریان کې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د پنځه کال نه ښکته دي ټول ولایت په سطح به تقریبا د حدود دوه لکه شپېته زره ماشومان موږ سپینځه کال نه ښکته عمر لري واکسین کېږي. جون په سطح به موږ د یو اشاریه میلیون شاوخوا ماشومان واکسین کوو.
دی وایي چې د تیر کمپاین په څیر به دا ځل هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ناامن سیمو کې تر دېرش زرو پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو محروم شي.
پچیرګام د پنګزوی ساحه او د بالا د پاپین اوفس همدارنګ د دوخلې نازنه ساحه په نازنه کې همدارنګ په مامن کې ځینې سیمې د موږ پاتې کیږي. تقریبا په ټوله حوزه کې په حدود د غیر په شاوخوا کې ماشومان په تیر کمپاین کې هم پاتې وو. سې د ستر لامل دا و چې د کار اجازه موږ نه راکول کیږي. موږ به کوشش کوو چې دا کمپاین په جریان کې او د نورو کمپاینونو په ترڅ کې همدارنګ د خپل پروټینو برنامه په ترڅ کې د ماشومان د ځان ورسو.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو وفي حساب شوی چې سلورې د کندهار په سپین بولدک کې دوی د کونړ په غزیبات او یوې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې تثبیت شوی ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتہ مدا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په پاکستان کې د ټکسونو د نوي اصلاحاتي پروګرام تر لاندې به اوس د هر وګړي د شناختی کارت په نمبر د ټکس نمبر هم جوړیږي او دا چې حکومت به له هر هغه کس څخه چې د میاشتې له 1,00,000 روپیو څخه زیات آمدن ولري ټکس یا مالیه وصولوي. دا چې د دې پروګرام اغیز به په بهر کې میشتو پاکستانانو څه وي او دا اصلاحات به ګنې د حکومت د آمدن له سیوا کولو چارو سره هم مرسته وکړي. دې پښتنو ځوابونه د ګل ایاز په دې رپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت تیر ونی د ټکس په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي چې په نتیجه کې د حکومت آمدن د سیوا کېدلو او د بجټ خساري د کمیدلو تمه کیږي. په دې اصلاحاتو کې یو نقطه دا ده چې څوک هم د نادرا شناختی کارت لري د هغې په نمبر به د ټکس نمبر جوړیږي او بیا چې د کال آمدن یې له 200,000 سیوا وي نو ټکس به ترې هم اخستل کیږي. دا چې دغه شناختی کارتونه هغه پاکستانی وګړي هم لري چې په بهر هیوادونو کې کارونه او روزګار کوي د هغوی د ټکس به څه طریقه وي. په دې اړه د ټکس او اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وی
ټکس چې کنه پاکستان کې صرف هغه خلکو باندې لاګو دی څوک ته دې ځای ریزیڈینسی چې څوک دلتا په کار کې شپږ میاشتې اوسیږي دا خو لکه یو خاوند دا خبره ده. بل دا ده چې د چا ټیکس نمبر کې دل چې دي هغې نه دا نه ثابتېږي چې د هغې باندې څه ټیکس هم واجب دی او دا چې کوم پاکستانیان بهر اوسي هغه خو خپل ملکونو کې ټیکسونه ورکوي چې هلته ورکوي نو پاکستان ډبل ټیکسیشن اګریمنټ هم شته ډېر ممالک سره او کاغذ سره نه وي کار خلک پاکستان کې پد میاشتې نه کم پاتې کیږي د هغې پاسپورټ نه پته لګي نو هغې باندې به هیڅ هم ټیکس لاګو نه وي.
د دې نوو اصلاحاتو تر مخه د میاشتې د 1,00,000 روپو آمدن لرونکي کسان د ټکس له زمرې وتل یعنی په لکونو خلک به اوس ټکس نه ورکوي نو د دې باوجود به با د ټکس لارې د حکومت آمدن څنګه سیوا شي؟ په دې پوښتنه ډاکټر زبیر خان ویل د ټکس شرح له کمیدو سره به اوس نور ډیر زیات خلک ټکس ادا کول شروع کړي.
دا یو قسم یو انکریجمنت او شرط دغه دوباره چې میکسیمم چې کم زیات نه زیات شرح چې کم د ټکس هغه 15% رااله نو اوس خلک به جوړ لوی بوج نه نی چې دا ټیکس موږ ورکو دوی به اوس د پټېدو د ټیکس قانون د حد نه رزد نه پټېدو کوشش نه کوي ځکه چې د پټېدو چې کم دا وخت پینلټی سی دی هغه مې چې کوم جرمانی دی نو هغه دومره زیات دی او د ورکول دومره لګ بوج دی چې اوس به امید دی چې کم زمونږه بلیک اکانومي دا هغه به وسرو رو کمیدو باندې راشي. د نو مخکې تاسو خبر وایي چې 35% پورې په موږ باندې ټیکس و
د ټیکس دا نوې اصلاحات چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړ پکې پاکستانی وګړو ته له بهر هیوادونو خپل سرمایه پاکستان ته په منتقل کولو هم رعایت ورکړل شوی دی. دا راس په دې اصلاحاتو کې د کورونو او جایدادونو رجسټر کولو په وخت د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د کم قیمت لیکلو مخنیوي هم شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا غت ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوردونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجه کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتل راوانوار نه پس به اوس د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان چې دا مهال د پاکستاني حکومت په ولکه کې دی او پخوانی د پوځ مشر جنرال پرویز مشرف عدالت ته راکش کوي. په پیښور کې یوې لویې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي پښتین دا خبره وکړه. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې له نن نه په پنجاب، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو د ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو چې 15 ورځې به دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلي محمد انیف اتمرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي اغلی الیس ویلپ سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پروسې له ناستې ورستو او د تاشکند کانفرنس تعقیبي موضوعات وغږول. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاصو روزګانو لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 45 تنه وسله وال تر هغه وچل شوي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن مخبېمانه شي که د هغه ټمیله اسلامي خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوې ده. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبري اجانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبه په ورځ وختي په همس ښار کې ترسره شوی. او یو نوې څېړنه ښایي چې د امریکا ترڅنګ اوس په ایشیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچا ډېره لوړه شوې ده.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له منور شاه اورو.
ډان ورځپاڼې په پېښور کې د پښتون تحفظ مومنټ پرونی جلسې په اړه اداریه خبره کړې لیکي که څه هم دا تحریک په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې وروسته شروع شو، خو د قبایلي سیمو ځوانان دا نظر لري چې دوی د خپلو سیمونو علاوه د پاکستان په نورو برخو کې هم ځورول کیږي. یا تحریک په فروری کې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا ورسره د یوې لوزنامې لاسلیک کولو په ترڅ کې سر ته ورسېده. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دغه لوزنامه کې وزیرستان ته د تګ راتګ لپاره د وطن کارډ شرط او په سیمه کې د ماینونو پاکولو غوښتنې تر ډېره حده پوز پوره کړي او د لادراکو کسانو خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ هم شروع شوې، خو د تحریک مشران وایي په دې برخه کې ډېر کار پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي حکومت هم په قبایلي سیمو کې په قانوني او آئینی اصلاحاتو کولو کې پاتې راغلي. دغه مسله د ترهګرۍ د مخنیوي په نېشنل اکشن پلان کې هم مهمه ګرځول شوې ده. د ډان ورځپاڼې په وینا وفاقي حکومت د خپلو اتحادي ګوندونو جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خواهش اصلاحاتي عمل وزنډاوه چې په آینده کې یې لا نور بد اثرات هم مخې ته راتلی شي. بلخوا آج ورځپاڼې خپل اداریه کې افغانستان ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وروستی سفر راخیستی او لیکي چې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته ده او تعلقات کلکیچن پاتې شوي، خو که په دې سفر کې په صلاح شوو مسلو عمل وشي نو په مستقبل کې د دواړو هیوادونو ستونزې تر ډېره حده حل کېدلی شي. د دې ادارې تر مخه وزیر اعظم عباسي په کابل کې ویلي چې د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی او له بل هر هیواد نه ډیره ګټه ورسوي، نو ځکه په دې کې هر ډول مثبت کردار ته ژمن دی. په دې سفر کې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي په دې متفق شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او له پاکستانه د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره به هم په ګډه ګامونه پورته کوي.
او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبری ایجنس په یو لیکنه کې د هغه پاکستانی عیسائی خبری راغستی چې د عیسایانو له مذهبي مشر سره اخیستلې خپل عکس پر انټرنیټ خپور کړي. بلخوا امریکا غږ خبری ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د افغانانو په ولسی احتجاجونو یو لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وره. یو پاکستان میشتي عیسائی کس چې خپل مذهبي مشر سره اخیستلې یو عکس پر انټرنیټ خپور کړی، په هیواد کې د عیسائی لږکیو د خراب حالت په اړه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. شپږویشت کلن ډینیل بشیر چې یو مسلکي ډاکټر دی او په کراچۍ کې ژوند کوي ویلي د کیتھلک عیسایانو له مذهبي مشر سره یې عکس 13 میاشت د واتیکان په ښار کې د ځوانانو د یو کانفرنس پر مهال اخیستی. بشیر پر فیسبوک خپور کړي، له خپل دغه عکس سره لیکلي، زړه یې له خوشحالۍ ډک دی. نوموړي د جمعې پر ورځ فرانس پرس اجانس ته ویلي له پوپ سره د ملاوېدو پر وخت یې سندی اجرک پر غاړه کړی و چې د هغه خوښ شو. بشیر زیاته کړې وروسته یې له پوپ سره جلا هم ولیدل، ورته یوه کمپله ډالۍ کړه. د نوموړي په خبره پوپ ورته وویل هغه هر ورځ په خپلو عبادتونو کې په پاکستان کې د امن لپاره دعاګانې کوي. لیکنه کاږي په پاکستان کې میشت سایان د هغه هیواد د څه د پاسه 200 میلیونه خلکو 2% برخه جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستاني سایان له یوې مودې راهیسې په یو نه یو شکل ځورول کیږي. دوی ته د کم اجرت کارونه ورکول کیږي او اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور او یا هم په ترهګر بریدونو کې په نښه کړل کیږي. بلخوا د امریکا غږ پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د ولسي احتجاجونو موضوع راخیستل شوې. لیکنه وایي د ولسي پرلتونو دغه لړۍ له نارامه هلمند ولایت څخه پیل او د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته رسېدلې. د مارچ پر 23مه د هلمند ولایت په لشکرګاه کې له خلکو ډک یوه لوبغالي ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې 44 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ځایي ځوانانو یوې ډلې هم په لشکرګاه کې پرلت وواهه او غوښتنه یې وکړه چې نور د یې پر سیمه تاوتریخوالی باید ختم شي. وروسته له ځوانانو سره د سیمې مېرمنې هم ملګرې شوې او د امن لپاره غږ پورته کړ. له هغه وروسته چې طالبانو د هلمندي ځوانانو او میرمنو د سولې غږ رد کړل او خبرداری ورکړل چې د دوی تر واکمنۍ لاندې سیمو ته نږدې هم لاړ نشي، دغو فعالانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. یو هلمندي فعال اقبال خیبر چې د سولې د پرلت له منتظمینو څخه یو دی امریکا غږ ته ویلي د امن لپاره د دوی غوښتنې به دوام ولري. لیکنه زیاتوي د سولې او حق غوښتنې لپاره د افغانانو د پرلتونو لړۍ له هلمند سره سره په کابل، ننګرهار، هرات او بامیان ولایتونو کې هم پیل شوې.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د شام حکومت او متحدي روسیا ادا کوي چې نن په شام کې پر یوې هوایي اډې برید اسرائیلي الوتکو کړی دی. د برید نن سهار وختي حمص ښار ته څیرمه د T4 په نوم پر یوه اډه شوی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هغه برید چې ادا کیږي شامي ځواکونو په دوما نومې ښارګوټي کړی وو او کلورین ګاز یې پکې کارولی وو سخت نړیوال غبرګونونه راپارول. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د سوریې دولتي رسنۍ سنا د سوریې پر حکومتي پوځي اډې T4 د بریټ راپور ورکړ، خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ویلي چې لږ تر لږه 44 حکومت پلوه جنګیالي وژل شوي دي چې ایراني ځواکونه هم پکې شامل دي. د سوریې حکومت او مسکو ادعا کړې چې د بریټ اسرائیلي الوتکو کړی دی. د روسیې خبري ایجنسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت په حواله لیکلي چې وایي 2 F-15 ډول اسرائیلي جنګي الوتکو د لبنان له هوایی حریم څخه په استفاده د بریټ کړی دی. دغه شانسونه زیاتوي د سوریه هوایی دفاعي سیستم له 28 توغندیو څخه 15 په هوا کې شنډ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دغو بریدونو کې د روسیې پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسرائیلو د پوځي وویاند د دې ادا په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه سمدستي څه نسی ویلی. اسرائیلو تر دې وړاندې د سوریه پر پوځي ساحو او د ایران په ملاتړ مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. د سوریه سنا خبري اژانس په لومړي سر کې پر دغې هوایی اډې په برید کې د امریکا نوم اخیستی و، خو وروسته یې په دې کار کې د امریکا د لاس لرلو هیڅ یادونه نه ده کړې. پنټاګون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امریکا اوسمهال په سوریه کې هوایی بریدونه نه کوي. دغه برید داسې مهال کېږي چې د سوریې په دوما ښارګوټي کې د اپریل د 8 برید چې ادا کېږي د کلورین ګاز پکې کارول شوی و له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ سو. ویل کېږي دا برید د سوریې حکومتي ځواکونو د مشق ته نږدې په دوما ښارګوټي کې کړی چې دا په ختیځ کې د حکومت وسله والو مخالفینو تر واک لاندې وروستی ښارګوټی دی. ځینې راپورونه وایي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. سوریې او متحدینو یې روسیې او ایران دا راپورونه رد کړي او هغه یې جعلي بللی دي. د اپریل پر 8مه یعنی پرون د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د دغه مشکوک کیمیاوي برید له امله د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ وکړ. دغو دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د بشري حقونو د سرغړونو د دوام له کبله مسؤول وپېژندل سي. فرانسې په پرله پسې ډول خبرداري ورکړی چې په سوریه کې د نورو کیمیاوي وسلو د کارېدو شواهد له سرې کرښې تېرېدل دي او کولی سي د فرانسې د پوځي بریدونو سبب سي. روسیا او ایران د سوریه په اوه کلنې جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دی. په دې جګړو کې سلګونه زره کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان ورسپانې د امریکا، چین او هند لپاره د هغه هېواد یو پخوانی سفیر جاوید اشرف قاضي یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکا، روسیا او چین یوې نوې سړې جګړې ته د داخلېدو په حالت کې دي. د لیکنې تر مخه امریکا به بیا هم له پاکستان وغواړي چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل همکاري ډېره کړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډان ورسپانې لیکنه وایي یوه نوې درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناک وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته د رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعده او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هیواد سنټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټ اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکنه وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکنه زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا به له هغه هېواده په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د آسیا کرنې مقایسوي رپورټ ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بواو فورم په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک افغانستان ته هم غځول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو ګټو پر اساس په سیمه ییزه لویه پروژه سی پیک کې شاملېږي او دغه خبرې ملاتړ کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دې کار سره به افغانستان پلو د چین پاملرنه ډېره شي. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سیپیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد وزارت وایي مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ وویل چې د سیپیک پروژه سیمه سره نښلوي او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه ده نو ځکه یې تطبیق ته چمتووالی نیسي. دوی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو او د خپلو ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شاملېدو او عملي کېدو ټینګار لرو. دوی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده او همدې اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یک شنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غځول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غځول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغه پروژې څه ترلاسه کولی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین ستراتیژیک ملګری دي، اما افغانستان د چارایي اهمیت لري
لدی طریقہ به یو لنټر دا مزل دویم ترانزیتی لارې به وي دریم لا به د 3 لاکھ راکړې وسه په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یاد خونې ویان سیام الدین وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
افغانستان د خوست ولایت د سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان اوسیدونکي وایي په سیمه کې ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم داسې ښکاري چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه کوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د ځاځي میدان د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د یادې سیمې د خلکو لپاره به پرمختیایي پروژې ډېرې کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بېساري ګڼل کېږي، خو له دې سره سره ډېری اوسېدونکي بې وزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي. د ځاځي میدان د سیمې اوسېدونکی سراب ځاځی مشال راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډېره لویه فراه ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سړکونه تاسو په خپله ولیدل چې په دې رقم دي او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی. او دغې خواته اسکندره والګاډه ډېری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویمه مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدغه شاه موږ منطقه تاسو ولر چې مالداری ده، مال د پاره ډیره مساعده ده، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته. نو دولت نه مودا وختنه ده چې موږ د پاره بعضی پروژې په کار وچوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندری کلی اوسیدونکو وایي چې د دوی ډیر اړتیا د سړک ده.
موږ د اسکندری سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی، په 1400 کال په دیجی کې شپږ نوی کال په دیجی کې هم وو، تر اوسه پورې نه سرویس شوی دی، نه ډیزاین شوی، نه کار پشور شوی. موږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې موږ د سړک نیمه ته سروي مو کې زر شروع ته وکړي د سړک تر پوخ کې.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو تو په چوکار کې باور ته توجه وکي.
تعهد او ژمنه ده چې د خوست دغه درې پرته ولسوالۍ کې به د ښوونې روزنې بهیر چټکیږي، په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونځیو په رابطه باندې چې دلته په ډېر لرې فاصله کې واټن لري.
د خوست مرستیال والي شیرباد شاه ورګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یوه پروژه او د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
10.5 کیلومتره خامه سرک او درې پلونه وو، همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یوه پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې 40 میلیونو په شاوخوا کې د کانال افتتاح شو.
ځاځي میدان ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست د مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا 50 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوښلي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د قبایلی سیمې قربان جنسای علي بیګم د سیمې لومړی خزده چې وایي په راتلونکو عام انتخاباتو کې به په آزاد حیثیت کې برخه واخلي. نوموړی وایي انتخاباتي مهم یې له تیر خالي ورځې راهیسې پیل کړی او غواړي د قبایلی خزو د پرمختګ او د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګړولو په څیر کارونه مخته یوسي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د کورمی قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی سرکاري افسر علي بیګم وایي چې زه په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ځکه برخه اخلم چې غواړم د قبایلی ولس او په خاص توګه د قبایلی ښځو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړم. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کورمی قبایلی سیمې نه د خامی سملای د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې د برخې اخیستو تابعیا کوونکي علي بیګم وویل
ما وخت هم ټایم تیر کړی دی او ما کتلې دي چې زمونږ خزې لغونتې په زندګۍ په دور کې رسته پاتې دي. نو ما وی چې چونکې زه هغه ښځه یم چې خپلې علاقې زنانه او کې دا لږه بیداري راوسته شمه، بس معاملہ اتڑلا او انشاءاللہ درات لن کی انتخابات کے بعد خاص نما
دو تیر خالی پورز علی بیگم د پاڑ چینار نا د خپل انتخابی مهم پیل د یوه داسې غونډې نه وکړو چې پکې پلسګونو قبایلی مشرانو او عام ولس برخه درلوده. د دغه رومبنی انتخابی غونډې منتظم علم جان بنگش مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
کومه زنانه چې د الیکشن کې د حصے خصلو اعلان کړی دی دی یو مقدم حاصل کړی و چې د پټه کې اول خزه د ډی جی ایم ګروپ کې شامل شو او ډیر غټ غټ کارونه د علاقې ته کړی دي او د پټه د خلکو حقوق او حاصلولو لپاره نوې دي جذبه ای دی مقصد ای دی ابجکټیو زمو ته معلوم نو زه خبره وسمه مجبور کو سیدی حمایت اعلان وکړو او دې سره مکمل ودرېږي.
په پاړچینار کې مدني فعال او قبایلی مشر شاهد حسین نمو پختل چې آیا دا د قبایلی روایتو نه پرته خبره نه ده چې د یوې ښځې په ملاتړ کې ودرېږي؟ نو هغه وایي
قبایل هغه ته ډېر په درون نظر ګوري او سمه چې تعلیم یافته طبقه ده علی بیگم پیژندي او د هغې خدمات ګوري ګڼ شمېر ادارو هیډم پاتې شوي ده او مقامي چې سمره ښځې دي په کورم کې هغه هم دا نکشګونه ګڼي چې کورمینه یو ښځه د پاکستان پارلیمان ته پر رتون کې انتخابات کې حصہ واخلي او خلک هغه لپاره خوشحال دي او سپورټ هم کوي.
علی بیگم د قبایلی سیمو په سیاسي او پارلیماني تاریخ کې دویمه ښځه ده چې ټاکنو کې به برخه اخلي. د دې نه مخکې په تیرو ټاکنو کې د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي بادامزري په نامه یوې ښځې په پارلیماني ټاکنو کې برخه اخیستې وه خو بریا یې نه وه ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د چارسدې سردریاب چې په سیمه کې د سیلګرای لپاره مشهور ځای یادیږي پر استاو کې په دغه سین کې د کښتۍ او خطو په یو پیخه کې لزګونه زده کوونکي هوبو یوړل چې ډېرې ژوندۍ وژغورل شول خو ورڅخه دوه مړه شول. د چارسدې ضلع انتظامیه د امحال په یاد سین کې د خلکو په لامبلو د کښتیو پر چلولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې د زیارت پر ورځ د چارسدې په سردریاب سیند کې د کښتۍ او خطو په یوه پیښه کې د پېښور پر ورسک روډ د جوړې یوې دینی مدرسې جامعه السعیدیه دیارلس زده کوونکي ماشومان په اوبو لاهو شول. د کښتیو چلوونکو په دوی پسې اوبو ته ودانګل او یولس ماشومان یې وژغورل. د دوی څخه دوی لا درکول چې وروسته د اوسامه په نوم د یو زده کوونکي مړی وموندل شو او د هغه کورنۍ ته حواله کړی شو. د پیښې په اړه د سیمې یو لامبوزن غفار علي مشال راډیو ته وویل ښایي د زده کوونکو دغه کښتۍ د سردریاب له پله څخه د غورځېدلي یوه ټریلر له پاتې شونو سره جنګېدلې او اوښتې.
د پل کې یو ټریلر راپروت و جی هغه ټریلې نه څه سامان پاتې شو دی برجو کې. هغې دا کښتۍ د لاندې ته پرې لګېدلې هغه پره ماته شوې وه نو هغه کښتۍ بې کابو شوه. سټیرنګ ختم شو لکه کټنګ مټنګ یې نه کو. څوارلس کسان پکې ناست وو. دغه سیټ هغه سات راوېستل. دا دوه کسان چې دا خدای ته پته ردی کښتۍ لاندې ګیر شوي ډوب شوي دي هغه سات ډایرک لاندې تللي.
د چارسدې ضلع انتظامی د یو سلو څلور څلوېښت دفې په لګولو سره په سردریاب سیند کې د خلکو پر لامبلو او کښتیو چلولو بندیز لګولی دی. د چارسدې مرستیال کمشنر وایي په سردریاب کې چلیدونکي کښتۍ باید چې له حکومت سره راجستر وي
هغه به رجسٹرډ په هغه باندې ولیکلی شوي چې رجسٹرډ. نمبر دو چې کوم سړی چلوي موږ به د هغه خلکو ټیسټ هم اخلو چې هغې له پخپل لامبو ورځي. درېیمه خبره ده لایف جیکټ نه بغیر به څوک کښتۍ قطعا نه چلوي. د کښتۍ کې سیټنګ کیپیسټي چې ده اقمره سورلۍ په پکې کېنئ زیات به پکې نه کېنئ. ماشومان چې دي ماشومان د سکول ماشومان خاص کر چې د هغې ټیچران نه او هغې سره د پیرنټس د هغو سره نه اجازت نامه او داسې راولي نو هغې به په کښتو کې قطعا نه کېنوئ چې څو پورې
بلخوا د امان الله په نوم یو کښتۍ چلوونکي وایي دوی هم له دغه لارې خپلو بچیانو ته ګوله ډوډۍ ګټي او باید حکومت سختي ورسره ونه کړي.
تاسو کښتۍ هم چلوئ نو موږ خو د هغې د حکم پابند یو. بهرحال زموږ نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې دا کښتۍ ولاړې دي نو ډي سي یو صاحب ته زه دا خواست کوم چې د دې غریبو خلکو د څه ناڅه سوچ وکړي. ډېره مسله ده چې دا خو تاسو پخپله باندې پوهېږئ چې چونسټ پینسټ کورونه بېروزګاره شي نو د دې به څه حل لري.
د مارچ پر یو دیرشمه نیټه هم د پېښور انجینیرینګ پوهنتون دوه زده کوونکي د سردریاب په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي ول چې ورڅخه یو ژغورل شوی وو او د اسد په نوم د یو بل زده کوونکي چې د هریپور اوسیدونکي یادیږي لا هم د مړي ژوندي پته نه لګي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په فاطمه جنا پارک کې د ګلابو د ګلانو یو نندارتون شوی دی چې د بوټو د نرسیانو مالکانو او ضلعي انتظامیه په شریکه جوړ کړی. په نندارتون کې د شاوخوا شلو نرسیانو ګلونه ایښودل شوي ول. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د اسلام آباد په فاطمه جنا پارک کې پرون د بیلابیلو قسمونو د ګلاب ګلونو یو رسنی نمایش شو چې د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک ورغلي وو. دا نمایش د بوټو د یو شمېر نرسیانو مالکانو د اسلام آباد ضلع انتظامی په ګډه کړی وو. د نندارتون یو منتسم اخلاق سندو مشال ویډیو ته وویل چې د نمایش مقصد نه یوازې خلک د ګلاب د مختلف قسمونو نه خبرول وو، بلکې د دې د مالی ګټو ترلاسه کولو په اړه پوها هم ورکول وو.
اگر کوئی بھی جو ہے نا وہ اس میں بزنس کرنا چاہے،
سوکم دا کاروبار کول غواڑی نو ډیر غټ پکشتہ پندش پک کله وڑانې د بوټو ګلونو هیڅ مشهورتیا نه کید. خو ستاسو د اسلام آباد سپر مارکیټ، جنا سپر مارکیټ، کراچی کمپنی، ایف 10 او ایف 11 مرکزونو ګوره نو د ګلونو پکې ډیر زیات دکانونه دی او خلک اخلي. هم په خو به خلکو مصنوعي ګلان اخیستل، خو تازه ګلان په هغه نرخ تر لاسه کوي. نو زویم که سوک دا کاروبار کول غواړي نو غوی لپاره پکې ډیر موقع موجود دي.
په نمایش کې د ننداری لپاره د شلو اغه نرسیانو ګلونه خدل شوی وو چې په اسلام آباد او خوښ سیمو کې کرل شوی دی. په اسلام آباد کې د یوې نرسری مالک اقبال احمد وای سو کال وړاندې په اسلام آباد کې بعد خرڅ لپاره ګلونه نه کرل کېده، خو اوس ګڼې نرسیانې جوړې شوې دي چې یو ښه ګام دی.
یہ 30 سال پرانی ہسٹری ہے جب ہم نے
درش کالا پخوا چکلا مو پہ اسلام آباد کے گلونا کرل شروع کرل نو ډیر زیات بکیدل، خو موږ نه پویدو چې څه پری وکړو. بیا زمونږ یو مشر راته د ګلونو خرڅول وویل او له هغه وروسته په خلکو کې د ګلونو د کرلو پوهه زیاته شوه چې اوس یې د یو صنعت بڼه خپله کړې ده.
د ګلونو نمایش ته ورغلی ناسش علی وای چې په یوزې د ګلابو د ګلونو دومره زیات قسمونه نو لیدلې نو پر راتللو ډیره خوشاله ده. ناسش علی زیاتوي،
مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور باقی شہروں میں کراچی
دلتا رات لے لروس تو رات ڈیر خا احساس کی گی. دا ملک پنور و خارون و لکا کراچی لاور زنین و رسینو کے خدا سے پروگرامو نہ کی گی، خو زمنگ پخار کے دیر کم کی گی. نو پا اسلام آباد کے ہم دا سی قسما پروگرامو نہ کے دل پکار دیں. د نندارتون منتظمینو په وینا په دې نمایش کې د 200 نه زیات د بیلابیلو قسمونو د ګلاب ګلونه ایښودل شوي وو.
اوردم خدا نیسی اجمل دی رپورٹ سره د خبرونه د پای شیبوتا ورسیدو د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې د نوکي محسود د قاتل روانوار نه پسې اوس د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان او پخوانی د پوځ مشر جنرال پرویز مشرف عدالت ته وړاندې کړل شي. په پیښور کې یو لوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي پښتین دا غوښتنه وکړه. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن نه په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاټا، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 5 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو چې 5 ورځې به جاری وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې اغلی الیس ویل سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پر وسیله له ناستې وروسته او د تاشکند کانفرنس تعقیبي موضوعات وارزول. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص روزګانو ځوالې لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 15 سوال طرح درچل شوي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، روزګان، زابل، فارا، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي دي. وسوالو طالبانو تر دې دمه سندي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداری ورکړه چې واشنگتن وخت پیمانه شي که د هغه ایټمي لوسنامه خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوې ده. روحانی زیاته کړه چې ایران به چیرې هم د دې لوسنامه نه د سرغړونې وړومبی ګام وانخلي. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبري اجانس نن خبر خپور کړی چې د غبرې د دوشنبه په ورځ وختي په همس ښار کې ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او 54 تن دي. یوه نوې څېړنه ښایي چې د امریکا تر څنګ اوس په ایشا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچه ډېره لوړه شوې ده. تامسن رایټرز بنسټ په راپور کې ویلي چې د کال 2014 تر منځ په موده کې په ایشا پیسیفیک سیمو کې د 5 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچه 80% کې زیاته شوې.
د خبرونو ورځې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور سي دي. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ او زه هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکی همکاران لتاسو اجازه کوړو د پامان.